ما دا غشتنه د ټول دا غریبان ته ورسوي و.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
له دې سره د خبرونې نمایي برخې ته ورسېدو او سم توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته چې اسد الله لودین وړاندې کوي.
د ازادي رادیو مشرتابه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نغوکتی چې ټول هغه څه چې په واک کې دی وکاروي څو د دې رادیو او نور مسلکي خبريالانو امنیت تامین شي. د ازادي اروپا ازادي رادیو سرپرست مشر ډیز سندلر خاغلی غنی ته د ولیک پاستولو په هلمند کې د خپل خبريال الیاس دایي وژنه یاد کړي چې غاګې د هغې په وینا د دې لپاره په لوی لاس چوپ کړای شو چې افغان ولس ته رښتیا و نشي رسولی. د کندهار د حج او اوقافو رئیس په یو وسلوال بریټ کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووجل شو. د کندهار د پولیسو ویان وایي چې دغه پیښه نن سهار په دیارلسم امنیتي هاوزې اړوند په چونۍ سیمه کې شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته په عراق کې د امریکا پر پوځ یا ډیپلوماتیک پرسونل د هر ډول حمله په وړاندې خبرداری ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون شپږویشت نور کسان هم وبخل چې د هغه د انتخاباتو د کمپاین په خوانی مشر پاول منافورت او د هغه د زوم پلار چارلز کوشنر هم پکې شامل دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 230 میلیارد ډالرو هغه کلنۍ دفاعي بودیجه ویټو کړه چې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا کانګرس تصویب کړې وه.
د ازادي رادیو یو چیرنیز راپور موندلې چې د قزاقستان د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف کورنۍ او نږدې خپلوانوي د هغه د اوږدې مودې واکمنۍ د څه باندې شلو کلونو په موده کې په بهرنیو هیوادونو کې څه کم 800 میلیون ډالره ملکیتونه اخیستي او پانګونه کړې ده. په دیاره د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ازادي رادیو د دغه څېړنیز راپور موندنې ښیي چې د څه باندې شلو کلونو په موده کې د نظربایف خپلوانو په شپږو هیوادونو کې پانګونه کړې او پر نږدې 250 میلیون ډالرو یې عصري اپارتمانونه او کورونه اخیستي دي. د ازادي رادیو د راپور له مخې دا ټوله هغه پانګونه نه ده چې د نظربایف اولادونو، لمسیانو او نورو نږدې خپلوانو او هغه ته نږدې سیاسي کړۍ په بهر کې کړې، بلکې دا یوه لومړنۍ هڅه ده چې هغه ملکیتونه تثبیت او ارزښت معلوم شي چې پر ډېرو له کلونو راهیسې حقوقي لانجې روانې دي او رسنۍ هم ډېرې بوختې ساتلې دي. د فرانسې د کن ښار د یوې غونډۍ پر سر پر یوې لوکسې ویلا د نظربایف د ورور بولات او د هغه د پخوانۍ مېرمنې مایرا کورمانګالیوا ترمنځ د مالکیت پر سر دعوا ده. همداسې د نیویارک ښار په وال سټریټ کې پر یوه لوکس اپارتمان هم د دوی دواړو دعوا روانه ده. د نظربایف د دوهمې لور دیناره میړه تیمور کولیبایف د هسپانیا په کاستا براوا کې د یوې ماڼۍ مالک دی چې تل پرې جنجالو. د چاپیریال ساتنې سیمه ییزو مدافعانو د دغه ملکیت لخوا د یوه سړک د بندولو له هڅو سره مبارزه کړې ده. دا هغه ماڼۍ ده چې ویل کېږي په خپله نظربایف هم ډېر ځلې ورغلی او پکې اوسېدلی دی. د نظربایف مشره لور دریغه او زوی نور علي بیا په بریتانیا کې د څو ملکیتونو څښتنان دي چې د بریتانیا د جرایمو ملي ادارې په نښه کړي دي. پر هغوی تور دی چې پر هغو پیسو چې دغه ملکیتونه اخیستل شوي ښایي له غیر قانوني سرچینو برابرې شوي وي. دریغه همداشان د لندن په یوه مشهوره کوڅه بکر سټریټ کې هم پر ښاري بڼه د کورونو د بلاک د یوې برخې خاونده ده چې ویل کېږي د یوې نامعلومې غیر فعالې کمپنۍ له لارې اخیستل شوي دي. همداسې د دریغه یو لیور آی سلطان په لندن کې د یوه عصري ملکیت او په چک جمهوریت کې د یوه هوټل خاوند دی. په سویس کې د جنیوا د جهیل په خوا کې د نظربایف دوهمه لور دیناره دوه کورونه لري. همداسې په یو شمېر نورو ځایونو کې هم د نظربایف د کورنۍ غړي د ملکیتونو خاوندان دي. نور سلطان نظربایف نږدې درې لسیزې له 1991 نه تر 2019 کال پورې د قزاقستان یوازنۍ واکمن و چې پر چارو یې کلکه څارنه کوله او د هرې سیاسي هڅې چې نوموړی له خطر سره مخامخ کاوه مخه نیولې وه. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو لرونکي د هېواد د نظربایف د واکمنۍ په موده کې د سوکالۍ پر لوري د پام وړ وده کړې، خو اداري فساد او خپلوي پالنه پکې یو عام دود شوی دی. له اداري فساد سره د مبارزې فعالان او د مرکزي آسیا د چارو څېړونکي وایي یو سیستم چې پر قبیلوي دودونو ولاړ وي او یوه مشخصه ډله ترې ګټه پورته کوي د دې هېواد اوږدمهاله راتلونکي ګواښي. د شفافیت نړیوال سازمان د 2019 کال د فساد د شاخص په فهرست یا جدول کې قزاقستان د نړۍ د 199 هیوادونو په ډله کې په 114 ځای کې راوسته او د بې پولي خبریالانو ټولنې هم په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادي په اړه د روان 2020 کال په شاخص کې د هیواد ته 155 ځای ورکړی دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
مخکخې خزی
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدیت شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر بای پر مخ وړم. نن په مخکښ شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د ټلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر کورتاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نه کې هلی وړاندې کوم. تر مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه کوم څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړي؟
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د خزو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپل مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې زیات اهداف زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې موږ دفاع وکړو او د خویندو لپاره کار وکړو.
تاسو د زده کړو، روغتیا، معلول ښځو او کونډو ښځو لپاره نکار کوي د دې ټولنې له لارې. که تاسو داسې یو ځینې مشخص موارد یاد کړئ چې ستاسو په یاد پاتې شوی وي، چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلې وي او تاسو په خپلو سترګو د هغه اغیز لیدلې وي عملاً؟
ولې نه، لکه موږ د ټولنې تاسیس شوې په 95 کال کې تاسیس شوې ده. واقعته چې د ډیرو کیسو سره، د ډیرو ستوري سره، د ډیرو معلومات سره زه مخامخ شوې یم او په ټولنه کې هم خوشبخته نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشحال دي زموږ د کار نه، زموږ د فعالیتونه. موږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښیږي او ما په ډیرو رسنیو کې هم دغه مثالونه یاد کړي دي. یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم، که فکر مې وي ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنی هم پکې زیاته ده، ډېر مشکلات لري. موږ که چېرته اطرافو ته لاړ شو، موږ په اطرافو کې ستونزې شته. نو دې ولسوالۍ په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري. ما ته ډیرو دغه خبره یاد کړه چې تا دغه ولسوالۍ ته مه ځه، خدای نه خواسته ته د مارک سره مخامخ نشي، کوم ګواښونه درته پیدا نشي. ډېرې نورې خبرې هم وکړې، خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یوه غړی یم، زه د همدې خاورې یو بچی یم، زه باید په دې برخه کې مبارزه وکړم. ما خپل سر او خپل ژوند نظرانه ورته نیولی دی. نو لاړم ګربزو ته، هلته یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلي مشر و، د شیرپاو په نوم سره. هغې کور ته لاړو، هغې سره مې خبرې وکړې، د تعلیم په اهمیت مې ورته خبرې وکړې. دی خپل هم چون بېسواده دی، هغې هم دا خبره یاده کړه چې واقعیت تعلیم ډېر ارزښت لري. خو دوی دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینهو دپاره دی او ښځې هېڅ نشي کولی چې د کور نه بیرون لاړ شي. دوی دا فکر کوي چې ښځې یا د کور دي یا د ګور دي. خو مو د دوی دپاره ډېر په تفصیل سره خبرې وکړې، نه غواړم چې هغه ټولې خبرې دلته یادې کړم، ځکه وخت به هم کم وي. نو دې ته مې دی اړ کړو تر څو یو جریب ځمکه دوی مونږ ته راکړه تر څو پاکې مونږ ښوونځی جوړ کړو. خوشبختانه به ووایم چې په اوس لنډ وخت کې به د دغې ښوونځي چارې هم پټۍ به هم پرانستل شي، دلته به د انجونو یوه ښایسته ښوونځی جوړېږي او زموږ خویندې به ورځي دلته به زده کړې کوي. دغه زموږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم.
اوس هم ورځمه د ځینو اورېدونکو پوښتنې اخلمه چې له زینب افغان څخه به یې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلی سلام علیکم زمیر رحمان خبری کوم دی خوست ول ازادی میدان ته پښتنه دی افغان خوست ته په دې ډول دی چې کوس مونږ وګورو په ترپیستو کې دی خدو ستوندې زیات دی دوی ته دوی څه پلان لري اوس بل خصوص دی مخکې دا ونه وخت چې مان هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس که مونږ وګورو ازادی میدان کې وا امن لرونکي ولسوالۍ ته د هغه خدو د ستوندو پاړه دو پلان لري چې ازادی میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتنه باندې
لومړی خو میرحمان ورور ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره تم د زیزی میدان ولسوالۍ زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم او وکتی چې زه د جنت یوه ټوټه بولم چې ډېر ښایستونه هلته پرته دي، ډېر ښایستونه هلته موجود دي، خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست تر ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته دي ښځو ورځ نه وه، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت ډېر زیات زه نه بولم، هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راتلیږي. دا زه هم د مور د حقوقونه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام وساتو. د ښځو حقوقونه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، څه وکړو. مسؤلیت په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغه خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دی خبرې، هغه خزي هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دی خبرې، هلته باید موږ دغه برنامه جوړ کړو، هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې به یاده کوم چې ازادي میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تري، ما ډېرې ډېرې جنکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي، دا هم راسره وي. د ځینم میوه هم واخیسته، د بینر هم جوړ کړو، هلته ورسره په اړیکې کې وم. د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو، دا شیان مې واخیستل. د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مورګانې کا فکر وکړو، د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکارې په لیکو کې یاده کما یا په نورو برخو کې دوی مړ کېږي. زمونږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زمونږ ډېرې مورګانې دي چې هغه زمانې وژل کېږي، زمونږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې دلته داس کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. زه لاړم هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغه زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع دپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغوی نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وسو، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې په لسم کې په یولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته، دوی سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مودې پورې وهڅولې، دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو باید دلته په فعالیتونو وکړئ، او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ، او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. عینې هغه څه چې زموږ د اوسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو، او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه، او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېره خامي وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به هم هلته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څه مو چې په وس کې وي په دولت به هم غږ کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره تاسو هم باید موږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار واوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لاس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره موږ سره یو لاس شئ، موږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن ته اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
او یو څنګه دا چې تاسو د
مشران سره یادې ولارون سره ناشې کړې کنا په دې برخه کې خلک غنوت ورکړي میراث په برخه کې دې ته حکومت نور ورکړي او بل دا چې خد په بده کې ورکړي یا ډېر بد غلط مثال په دغه ټاټه کې څنګه دا واخلې او دا ورسره څنګه تیر شي دا سفرای ورسره دې سفر غنري کنا طبيعي
ورور تا تم سلام وړاندې کوم نوم دې نوم دې وانه خسو په دې بخانه سره لکه دا ډیر خبر ته اشاره وکړه شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا یې نه وي تعقیب کړي زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پانی نه خبريږي موږ راپور ورکو موږ په دې حصہ کې مور را خپل د وسې کار مو کړی دی پوس وخت کې زموږ د ټولنې یو هدف هم دغه دی پوس لاندې وخت کې به ان شاء الله زموږ دغه کمپاین پیل کیږي دی ولور مسایل دي ځکه د کورونا لی وجې موږ نشو کولای هغه وسی او غلوی فعالیتونه موږ تر سره کوتي زیات نه سره ټولې کو زیات غونډې جوړې کو ځکه کورونا دا د دې ته باید موږ فکر وی زه اوس غواړم چې ولور په هغه کې موضوع کې باید بحث وکم او په هغه کې باید موږ مختلف شو ورور خبره دی پر ځای ده رښتیا ده که موږ فکر وکړو موږ دا په ټولنه کې هغه پخوانی انانات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دی اوسه پورې هم موجود دی اول زه به د دینی عالمان یاد کوم هغه وایي کنه چې میراث حق ته باید خپل خور لور ته هر سړی ورکی اول زموږ دینی علماو دا اقدام نه دی کړی تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپل لونه ودوینه مګر خرڅوي او هیڅ یو عالم دینی عالمانه دلدل چې خپل لور ته ورکړي میراث حق ورکړي وبخې میراث حق دوی نه دی ورکړي نو دې سره مو خپل بحثونه کړي دي زور سره په ګرځې موضوع کې ناسمه په داخلي او رسنۍ کې مې دوی سره بحثونه کړي دي ځکه دوی ملمانه ویزام او زیات فوکس مون په دې برخه کې دی چې دې برخه کې باید موږ د خځو لپاره ډیر کار وکړو خوشبختانه اویلې شما چې په اوس وخت کې په بده کې خیندې نه دی ورکل شوی مخکې به ډېر زیاتې وي دغه ستونزو ته ډېره حاله پورې حل شوی دی داسې ستونزې اوسه پورې موږ بیا نه دي لیدلې مخکې به کېدلې چې په ماشینوالي کې به ورکولې په بده کې به ورکولې قتل به ورور وکړو خور به په قصاص کې ورته دغه مسایل ته ډېره حل شوی دی موږ خپل مبارزه په دې برخه کې کړې دغه زموږ د ټولنې ډېر په خوا فعالیتونه چې موږ تر سره کړی دي خو په اوس وخت کې زه د بدبختۍ یو سره لامل همدغه دی زیات ولور یادومه چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي زمونږ ډېری ورونه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي سفر کوي خارج ته ځي هلته بیا د مړې ژوندې پته نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندې راځي ښه مثال دی موږ تاسو په ایران کې لیدلی شو چې زمونږ ورونه وسوځول شول زمونږ ورونه د ماهیانو خوراک شول سمندرونو ته واچول شول دغه څه شوی یوازې علت همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټي د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر او ځې کړي وی هغه راواده کی یعنی زیات ولور ډیر سنجرا منځ کوي په اوس وخت کې دغه سنځم ډیر زیاته شوی دا زمما هیله مم دغه د سپدې برخه کې مونږ زیات پاتې شو ډیر کار وکړو او موثر نتیجه ولري ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو خمنه زمما ترخه جوړ شي تر څو مونږ اهداف ته ورسیږو خدای دې وکړي چې پښتنه دې د پښتني ځواب شي وي او دې دا اخیری پښتنه دغه چې سوبری ته سفر کوي کنه ولې نورور زبه حتمان سوبری تم در زمزکه چې تاسو هم زمونږ ورونه یې سوبری زمونږ خیسه ولسوالی ده زمونږ خیسه خلک ته پکې ژوند کی نو ان شاء الله اراده مې ده چې سوبری ته هم در زم باک ته تل یم علي شیر ته تل یم مسخیل ته تل یم ازی میدان ته تل یم کالندر ته تل یم سوبری نه پاتې دي ان شاء الله سوبری ته په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او د مې هیله هم دغه د یو لاس شي باید یو ځای فعالیتونه ترسره کړو یو ځای کار وکړو ان شاء الله ارامې ده او د دې همکاري باید در سره ضرور ده
تاسو د فعالیتونو لاله او د همدارز د بشري حقوقو نور مدافعین څه ډول کولای شي چې د ولور ستونزه حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کیږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغه شې ته ورکول سي چې د هغې حق کیږي دا کوم شزه چې ودیږي او دا هم چې ولور کچه راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شوز باندې تاو ترخوالی زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنه کوي.
بشیر کور لومړی پښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې دیو چا کار نه دی کنه چې مونږ دغه وای چې دغه خلک چارې ست دغه کار نه مخته بو زیات دی وظیفه یاد کو چې دوی وظیفه ده یا دینی علما یاد کو چې دی ولور په مسالې کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرمو بولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور بولم په دې کې باید ټول دخیل وسیږي هغه کا دینی علما دی هغه کا زمونږ قومي مشران دی هغه مدني نهادونه دی هغه کا ولایتي شورا د هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې شوان کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا دی وس کار نه دی هو زه په اوس وخت کې په دیني زیات بحثونه کېږي دینی علماو د منبر له طریقې خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دې سره کینم دوی ډېر بحث په تفصیل سره بحث کوي د رسنیو نه اما خو عمل جنبای نه دی لرلې چې د یو کار موثق په غزې کې سرګندېږي کله چې یو کار په عمل کې هغه ډول انجام شي ځکه چې موږ به ډېر خبرې وکړو زیات خبرې وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هیڅ نبل کېږي نو دې لپاره اوس موږ یو ترخه جوړه کړې ده زمونږ ټولنه لکه مخکې مې زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دی موږ زیات برنامه نشو نیولای مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر موږ غواړو چې په انفرادي شکل سره موږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو ولته څو قومي مشرانو سره کینو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کوو موږ یو خطر خو جوړ کړی دی چې ان شاء الله زموږ دغه ترخه به کامیاب وي او دغه څومره زیات ولور چې دغه به د منځ ځي په فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې کا چار سنې تعقیب کړی وی دي پر ځای چې د قضیاو کچا ټیټه شي د قضیاو کچا د تاریخوالي کچا ډیره زیاته شوې ده ایلته زه زیات هم دغه بولم یو خدغه هم دی چې ډیر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شو تلتونه دي دا هم د مخکې خلک د قانون نه خبرو او مخکې خلک دی دین نه خبرو چې زه دغه حق لرمه او د حق زچته تر لاسه کوم په کور کې په منی ظلم زیاتې کیږي زچته باید لاړ شم خرج جاری ست لاړ شم چته عریضه وکم چته خپل پیشنهادات وړاندې کوم نو اوس خلک په شوې دي زکه د رسنۍ نام د خبر نه خبريږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دی خبريږي چې زه کوم حقوق لرم او چته مراجعه وکم نو د په خاطر دغه کچ زیات نه بولم دی کولای شي چې حالت لاړ شي حالت خپل څنګه درچ کی او د خپل حق وختلو په مقابل کې دی ودرېږي نو دا د ګراف لور شوې نه دی بیا هم د سره پڅنګ کې د غسونز چې د منځ نه زی د سونز چې نورم فارخيږي د مشکلات کڅومره فکر مونږ تاسو کو ډیر سوالاتونه راغلي دي په ډیر کورنۍ کې ډیر سونز مشکلات اوس نشته لکه ډیر په خواخه زوب چې د مونږ وختونه تیرول ډیر په خواني مرګانه چې مونږ ته کیسې او کې د خپل شوان نواکته چې ډیر ډیر تکلیفونه په دې باندې تیر شوی دی په اوس وخت کې په خازو باندې غډول تکلیفونه نشته د سره بیا ولې د غسونز مشکلات په کورنۍ کې نه هلکې کې زما په فکر سره چې مونږ ډیر زیات بحث په خپل دفتر کې پیو کړو د خپل همکارانو سره کې نور خلک مراټول کړ ټول خبر په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له ارخصه سو مثال لم تاسو ته ایدول شم یو خور و زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدل یو خور و هغه چې کله واده کړ په ډیر زیات د نرخ نه ودکړه معلومات راتنه کی چې خو ډیر زیات پیسې ور باندې واخیست تقریبا 1,000,000 پورې وو د 1,000,000 پور ډیر زیات دی په دغه سي یو سرحدي ولایت کې په دغه سي ولایت کې چې اوس په جنگ کې خلکو مشکلات سنځ دي ډیر دي اقتصادي نو ډیر زیات پیسې کیږي دا غوړ مجبور شو چې ځکه خزې کې نست ډیر وخت پورې تل کې نست زمونږ په ټولنه کې د خبره د چې خزه سوق واده کی تقریبا یو کال کینی او یا یو نیم کال کینی باید زره نور واده شي ځکه به خلک ورته وایي چې خزه د چټه کوله چې ته خزه راشي راولې خزه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غور نه او تانه ور کوي نو هغه نفر مجبور شو خزه ډیره زیات کینی سایه خو لاس واچول دی خو په وظیفونه کې ځکه اته لکه ډیره زیات پیسې دي هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار زمکه خرڅ کړه اول خبره کورنۍ ته دا خبره وکړه چې خې دمر پیسې وسواخلې مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو خور لور ته هیڅ مخله د کور سامان ورته مخله مونږ خپل کور کې شکر الحمدلله دومره سامان لرو مشکا پیاله هر څه لرو دي ته د خپل اوتاک سامان واخلې نورو پیسې مونږ نه لرو کتا سو کښې راته ودرېږي وروسته به لګې لګې د پیسې پرې کوو خو اوس مونږ سره واده وکړې دا پرده پټه شي او هغه فامیل ورته نه درېدل ورته وایي چې یو روپۍ چې پکې کمه وي بیا مونږ خپله لور ته استنه شو درکولی یو روپۍ چې کې کمه وي نو دغه نفر مجبور شو خپل ځمکه یې خرڅه کړه مونږ په پښتو کښې زموږ د پښتانه دغه ځمکه د پلار نیکل هډوکي بولي څومره تکلیف چې کو مونږ نه راشي څومره مصیبتو کښې چې مونږ ژوند وکړو مونږ د خپل پلار نیکل هډوکي یا د ځمکه مونږ نه خرڅوو دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې دغه ځمکه یې خرڅه کړه ځمکه یې خرڅه کړه ټولې پیسې یې ورکړې کله چې پیسې ورکړې چې کله یې واده شو دغه ناوې پسې درې موټره را ډک وو دا کې داسې سامان یې ورته اخیستي وو چې ټول خلک داسې ورته غاښ په خوله پاتې شول نو لاس په خوله پاتې شو څه متل دی دا ټول ورته حیران وو چې دا څه ډول سامان یې ورته اخیستي دا څه شی دي دا نو دغه هلک چې وو د ناوې چې ورته راوړله د سره د پټرولو بشکه وه په لاس کښې دی په ټولو موټرو باندې وپشله لکه اوبه په قسم ته یې وپشله اور لګیت یې ورکړو درې موټره یې وسوځول ټول خلک د واده خوشحالي په غم بدله شوه یعنې د دواړو اړخونو په منځ کښې ستونزې پیدا شوې د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو واقعیت ته چې دې په قسم ته مونږ نوره ډېر زیات مثالونه لرو ډېر نوره کیسې کښې موجودې دي ټول مشکلات ټول تاوتریخوالی ټولې ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي ویلې چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅه کړم زما ځمکې ته دې نه ونه کتل زه ستا په درې موټلو سامانو باندې څه کوم چې ما ته دې را وړې دي یعنې غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي او ډېر مې دغسې نور هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي هغه نفر چې وروسته پوښتنه کړو چې هغه چېرته لاړو هغه دوبۍ ته مسافر شو هغه ایران ته لاړو هغه دې ځای ته لاړو په دې کښې چې دي چې د لس نفره ځي په دې کښې د دوه نفره روغ را ځي د اوته نفره د مایانو خوراک کېږي څوک یې سوځوي څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي څوک د لوږې نه مړه کېږي یعنې ولې مونږ تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کښې جنګېږي یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کښې سرونه ورکوي مړه کېږي شهیدان کېږي او بله خوا نه مونږ ولور دومره زیات کړی دی چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کښې هم له منځه ځي واقعیت دی چې دغه د افسوس ځای دی مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې مونږ ته اسلام راښیل دي هغه څه مونږ ومنو چې مونږ ته اسلام راښودلی دي اسلام کښې دومره زده ظلم شو ظلم اسلام نه دی خوښ کړی هغه په هر صورت چې وي هغه که د ولور کښې وي هغه که په د کور په نورو مسایلو کښې وي ظلم اسلام نه دی خوښ کړی اسلام دې دوستۍ دین دی او پاتې شوه بله خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي واقعیت ته چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېری زمونږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي تعلیم یافته ښځه کوي تعلیم یافته ښځه خیر په اسلام کښې مونږ فکر وکړو په اسلام کښې جواز ورکړی دی څلورو ښځو ته یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي خو بیا هم دې ورونو ته مونږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز یې تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه آیا ته خبر یې چې د څلورو ښځو باید څه ډول ته وساتې ځکه چې زمونږ پیغمبر یولس ښځې کړي وي ده ورسره څه ډول چلند کولو ده ورسره څه ډول برخورد کولو هېڅ یې په منځ کښې توپیر نه وو نو دوی خیر دی که دوی ښځې کوي که څلور ښځې کوي اول ورته زه دا سپارښتنه کوم چې مشکلات بیا په کورونو کښې زیاتېږي نو هیله مې هم دغه ده تر څو یو ښځه ولرئ ښه ژوند ولرئ ښه آینده ولرئ ښه ماشومان ولرئ ټولنه به وي خو بیا هم چې اسلام در ته اجازه درکړې ده اسلام په دې چوکا اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدودو کښې ته کولی شي چې څلور ښځې وکړي دغه شرایط یې ورته ټاکلي دي چې په کومو شرایطو سره هغه ښځې څومره مشکلات چې ولري هغه هم ورته په نظر کښې نیولې چې په دې اساس ته کولی شي چې بله ښځه وکړي او بله ښځه دې چې کله وکړه وروره ته باید د دوو دغه دوو ښځو په منځ کښې هېڅ کله فرق ونه کړي یو ښځې ته چې په کومه سترګه ګوري بلې ښځې ته به هم په همغه سترګه ګوري یو ښځې ته چې څه راوړې بلې ښځې ته به همغه راوړې هر څه کښې پېسه کښې به هم باید فرق نه وي په لباس کښې په خوراک کښې په پوښاک کښې په هر څه کښې او یو په دې کښې مهمه مثاله هم شوې ده چې زمونږ دیني علما بربر وایي د رسنیو نه چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاڅېدو هغه نیم وچ وو یو طرف یې وچ وو یو طرف لکه روغ وو بیا چا پوښتنه کړې وه چې دغه ولې ده یو طرف یې وچ دی ورته وویل چې دغې نفر دوی ښځې لرلې د یو ښځې سره یې ښه ژوند کول او بلې ښځې ته یې د ښځې په سترګه نه کتل یعنې ګوزار ورته وایي که څه ورته وایي یو طرف یې داسې فلج شوی و نو دیر انجام هم بیده شده چه تا دوی مخزه که ویست انجام به دیر اولوی
دیر مانن زینب جانی تاسی شی خبری وکلی یو خبر با زستاس ده خبرو پا تعقیب وکرم چه تاسو یادوانا وکلی چه زمج پیغمبر ده اسلام یوولس شزی کلی وی ده یادوولو ورده ده چه ده یوولس شزی پریوزای نوی کلی او همدار از ده اسلام ده پیغمبر لمری میرمن بی بی خدیجه چه وفات سو بیا ده غور روست ده نور ودون وکل ده بی بی خدیجه پجوان که پیغمبر د اسلام بل میرمن ندرلوده همدا یو میرمن یو ته زینب افغان څخه ډیر مننه کوم چې په دې پروگرام کې زموږ سره ګډون وکړ دې خبرونی وخت پای تر رسیدي راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم
که دیموکراسی نوای
ظلم و استبداد وو
که دیموکراسی نوای د جنو خوانزی به نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوي
دیموکراسی نوای نو رسنوي بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي